الزراعة واتصاب عنك ومكنا روستا مصر بيشاك ومكنا ذيك
ستاسي بيغام ستاسي نظر.
رونو ریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې مخکې دی چې د لوبو له میدان خبرونې ته ورشو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر تېره پنجشنبه د برېټانیا له شرش سفیر سره په کتنه کې ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې ده. د دغو بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنجشنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزه لوبه به د را روانې چهارشنبې په ورځ وشي. او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلاري حماس ډلې ترمنځ د رواني جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګه کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان پرون شنبه ویلي چې د څلېرشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبل میدان په دې ونیز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوریزو سیالي او لوبلړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللې ده او اندېښنه ده چې افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نور سیالۍ له سریلانکا او آیرلند سره وي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزو لوبلړۍ کې سخت ماتې خوړلې دي، خو لاملونه یې څه دي؟
بیروس او ورپسې میډل هم داسې کلپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دا لاملونه و چې د منګال کان هغه کې
پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې
د شل ورځ نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوې دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالي لري؟ د سویلي افریقا د شل ورځ سوداګریز لیگ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو. را سره ملتیا وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یاد سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخت دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 16 نیټه وي. د دې لوبډلې په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینه او تجربې له مخې هندې لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي، او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو، لوبغاړي سي دي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ او ونډې کې لري، او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخه او بیټنګ برخه نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډلې کې ځان ته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پرډکشن یا پیشګویي کولی شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي، لا هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یوولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي، یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ځای په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو، نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستانی دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه دی. د نوموړي په باور په شلاوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندۍ لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with.
Whether it's going to be the duo malgoro hiwadono tarmans the lobo lomrei lari da chi wagri da cricket pra khamina aw jazba lari dwar lobdali dini makha shaw ghashtali lob gari lari kada de lobo lo para da lobo par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودو شی لوړه درجه له 100 تر 1500 سانتی ګرادو پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د ویشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډیره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کومه لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چیتر دی وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیای شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شلوریزه سیالۍ کړې دي چې ټولې هم ګټلې دي. لهن سره د کرکټ لوبډلې لا پایتنه درسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالي معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپل ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبډلو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ یې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په اتویشتمه له آیرلینډ هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په درېیمه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د اتویشتم فبروري نه تر اتلسم مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوی بندیزونه هم پایته ورسیدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقی نه ول حق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې لدی عمل لګیدل او چې له کرکټ بورډ سره له مرکزی تړون لاسلیک کول ډاډه کړي وو. تفصیل په دې رپورت کې درته خبريږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق فضل حق فاروقی او مجیب الرحمن یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د یادې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه پکې پر نوین الحق فضل حق فاروقی او مجیب الرحمن له دې عمله بندیزونه لګولي چې دوی په خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړی کلاس لیکول ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د بریښنالیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او دوی غوښتي وو چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کول ډډه کړې وه نو تر بیا لاسلیک کول وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبېږي. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف لقول لیکل شوی تا چې یاد لوبغاړو لدی وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنی او یاډونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کیږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د خپل په څیر په غوړه ډول خپل کړونو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لامل نشي. نوموړي زیاته کړي چې موږ ټول لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډیر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال د پډیر غوړه وختو ګماري فکر ده. خدای دې وکړي پر اتونکو کې بیا داسې سلامان سنشي چې لامل اداره یا لوبغاړي خوابه دي شي. اداره خپل اتلانو د تل په څیر د غوره کړونو او د افغانستان لپاره د غوره اساس ولې هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون د ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نشي بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بلورتا د کرکټ د چارو شتمنکی ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی او نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته وګورو او وکتل شي پاغه فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړل چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته ورسته اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، دغه وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګوري معلومیږي، کله شي مخکې شي کله شي وروسته شي په کټګوريو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساين کوي. په خوا دوی کانټراکټ خزان وسته اول چې موږ افغانستان په لوبيګو زیات شمیر لګونه چې په خوا به دوی کوله هغه مره لګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمیر لګونه په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاری چې افغان کرکټ بورډ بر لاسې ده.
خغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع لپای تر پای ګونګوه هغه زیاتوي.
زما په معنی لکه څنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک او څرنګه جوړ شو او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو لمخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز لګاوه، همدغه سي څرنګه به دغه بندیز لری کړ دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې کورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې لپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو، کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لګونو سره د شو قراردادونو ته غوښ منو.
د وایلو د یاد لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه وایل، خو په غیر رسمي ډول د نوم نه خودلو په شرط ویلی وو. کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې ترڅنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیس کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوري نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي، یعنی سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادو سیالۍ کله دی او د افغانستان لوبې له کومې هیوادونو سره دی، په دې رپورټ کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو، د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خبر کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب امارات او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټول شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالي وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلي او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی ان جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په نومړی د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل نومړی لوبه د جون په دریمه له یوګاندا، په اومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی ان جی او په لسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالي وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې دریو په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2008 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او دوم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول چې تر 200 زیاتې منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په لسمه نیټه د سنرایزر استرون کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود ملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالیو وروسته به پیلوبه د فبروري میاشتې په لسمه نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق ظاهر خان بلابل لوبډل اخیستی چې ظاهر خان سیالیو ته رسیدلی او نوید الحق به خای د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. اوس د فوټبال لډګره. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولې پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د نګرار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولې د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولې د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو په دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړې مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د وروستۍ سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلی اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورې. د سویلي افریقا هندستان پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستا لاندې څو؟
سایل صاحب، دغه سیریز په اړه که زه ووایم چې عمده لاملونه دا ول چې د منګ بیډنګ تاسو وګورئ، د منګ بیډنګ بیخي نه کلک کېده، ټاپ آرډر بیخي کولیپس و. هماغه یو اننګز په شروع کې اول میچ کې حسن الک په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص پرفارم ونه کړ. بیا وروسته ورپسې میډل اوم داسې کولیپس کېده، د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې. نو دغه لاملونه و چې د منګالکان هغه کېدل. دې سره وته تر څنګه پورې 250 تر اوسه پورې په دغه سیریز کې ونسو کولی چې بله څلور وړ میچونو کې یو میچ کې 250 ولوبي. دې تر څنګ د منګ پس بالنګ تر کوم په کارو کتا سو ګورې دي. نورو هیوادونو پس بالرانو هغوی وکټې اخیستلې د خپل ټیمونو لپاره. نو یوازې د موږ پس بالرانو چې وکټې نه اخیستلې هغوی بلکې رنزونه لیک کول. موږ ټوله تکیه په سپین بالنګ باندې وه، خو د موږ به دومره کم رنزونه وای پس بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړه چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورستایو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو خیر لاسترولنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیس کال آسیا جامې ګټلې وو. ولی یو دم یاد لوبډل به هدا کمزورې پرفارمنس په دغه ورستایو څو سیالیو کې وړاندې کړ.
رښتیا هم د منګل لوبډله شواد لتیرا دا منګ تاسو شپږ اته کال وګورو دي 19 پرفارمنس به خېلې زیات خو دغه دی شاکپ مثال تاسو ورکه چی په 2018 کې شاکپ هم ګټل. فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله شو هغه سیمی فائنل ته هم تللی وو. زیاتره ماغه 19 لکان دي چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یا ویلت خو دا غم کېدل ایسی چې د دې نه لکانو غو ډبل پاسپورت مسله را پیدا سولا هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکان باندې موږ ډیر زیات کار کړو کته سو ته بیا دی اما هغه لکان چې کړه غو 19 جوړ سو او پاغه منګه ایشیا کا منګه چې د بنگلاديش سره کوم سیریز وکړ ډیر ښه رزلټ یو هم دا سریلانکا سره موږ میچونه وکړ ډیر ښه رزلټ یو نو هغه لکان تیار جوړ سی او پاغه باندې کار سو او تقریبا یو نیم دو کال پاغه باندې خواري سی او هغه لکان منټلی پریپیر سو فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکٹ لپاره میچور وندیا غلکانو د کمبوت لوجه ایمه په نظر چې د غلی ټیم پرفارمنس یو دم د غنیو یا لکان ټیم تر اتله لاو دی دوی به یو گروپ غوند جوړول یا یونټ غوند کول د غلی ټیم نو دا د وخت ضرورت لري او دا په یومیا سو جمعه او د جمعه کې نه کیږي نو یو ویلت د هم کېدل سي چې د غلکان سره د ټیم سره یو دم وو پاشل سو غلکان تیز نه لاړ او نیو غلکان راغل نو د غلی ټول ټیم به ته گروپ کول او د غلکان هر چا خپل سپورټ کې ځای ورکول دا هم فکر کوم د کوچ او د کپتان او د هغه لپاره مشکلې چې یو دم د ټولو لکانو ته خپل سیف سپورټونو کې جای ورکول سی او بل د لکان ټول سره تقریبا نیو دي د غلس 15 سره دي کیږي یا شل سره دي کیږي د شاکپ نرسته چې دوی لکان سره یو ځای سی دي نو یو ویل ته د هم کې د لایسي
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه لوبې هم خرابې وي ستا لاندې همدا علت دی
سهل صاحب ما خو مخکې مې یادوري وکړل چې ځینې هلکان وو چې هغه په هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کوم هلکان له ټیم څخه لرې سوي که تاسو یما وګورئ که تاسو مثال حزب الله وګورئ سلیمان صافی وګورئ همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان میچور وو بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کم یو دي بغیر له یو دوه درې هلکانو نه چې هغوی بل سی ای فرسټ کلاس کړي نور هلکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته نو دغه ټول علتونه کېدلی سي بل دغه هلکانو بېرته دغه هلکان ټول د یو بل سره هغه انډرسټینډنګ برابرول او یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونټ ته دوی روان دي او دغه میګا ایونټ کې دوی پارټیسپیشن کوي نو هغه د میګا ایونټ یا د غټ ایونټونو هغه خپل پریشر یا هغه پریشر هینډل کول د نوي لوبغاړو لپاره هم مشکلی بل د منګه یو هغه چې دغه د منګه فکر کوم چې د غلکانو لپاره اوسم دی پورا هغه د 1915 سکواډ منګه تر اوسه نه دی اعلان کړی نو د تا باندې غلکانو لپاره یو ذهني دی پریشرایزي چې ځکه چې د دې لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ترایل غوندي میچونه دي کوم غلکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کوم غلکان چې پرفارم نه کوي هغه باغ کیږي نو هغه یو رقم اوس هم په پریشر کې دی او د پریشر کې لوب کول بیا تبا یو الک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر تو زه کولای سم چې 15 سکواډ برخه سم
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي
د بیټینګ باورډر کې رښتیا هم ډیر زیات مشکلات دي او د منګا بیټینګ کته سو کورې په منګا شروع کې د پکار د یو نران یا ټاپ اورډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکي او چې لوز بال ملاويږي هغه نه استفاده وکي او په فینیش کې باید تاسو فینیشر اوسېږي چې هغه ترند پورې ورسېږي نو په بیټینګ کې ډیر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګا لکانو تر اوسه 1500 رن دي لو په ولي 200 تر اوسه ټول ټوټلی منګه چې دي په څلور میشنو کې کمی دي نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص د بولرانو لپاره هم مشکلې دي ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډیر غو میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمنان ځان سره لري په غي باندې باید کار ونی سي واړو واړو فالټونه یا واړو واړو غلطیانو باندې کار وکول سي ځکه چې وخت به ډیر زیات کم ده نو چې واړو کې غلطیانې اصلاح سي دوی کول سي چې خپل بیټینګ په کې کیری ان وساتي ځکه غټ غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري نو اوس به مناسب هم دا وی چې په واړو واړو مشکلات چې کم بیټسمنان لري کاغستان دا کدي به تر اتک د بلغه شیان باندې کار وکي لفټ ورته وخی چې را لفټ کم ځینې لفټ پکار ده نو په دغه شیان باندې کار وسی په اوس وخت کې ما په نظر دا به حل لري تر څو دا بیټینګ به ته خپل هغه ریدم تراسي او دا غلطان رنزونه هم وکي
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي د غوراوي کمیټي لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او خی کړی
نړیوال جام خو بیخی ډیر زیات را نږدې ده او بیخی لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته یو څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغییرات راولي. نو همدغه اتلس نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی دی دوی د خپل هغه سترینث مو ګوري، کوم چې کې ویکنس ده هغه دی مو ګوري، او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسېږي، دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسېږي، او په بیډنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره خدای چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټ دی فریش دی، ځکه چې هلته سیزن و شروع کېږي نو بال پکې تاویږي، سوینګ پکې کېږي، باؤنس پکې کېږي. هغه بیٹسمینان چې هغه د 500 اورونو قابلیت ولري، ما لپاره هغه بیٹسمین ما په نظر هغه بیٹسمینان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 اورونو بولو قابلیت ولري، نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټنګ کوي، هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه ډېر په مشکله کېږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیس 15 چې دوی کوم برابرولی شي باید هغه برابر کړي.
دا آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.